السلام عليكم ستري مشاهدة سهار و بجشوزة صفي ولاستان اقزايمو ده شفيق عيار با تخنيكي همكاري ده ازادي راديو لمرنده خبري مجلية ته خراغلاست ويم نن جمع ده ده سوار لسو لمری کال ده سراتان چنگاخيو درشم ده زورو دوشتم کال ده جولای دوشتم پیل په لندو خبرونو باندې وکړو د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وای طالبان باید افغان یوټیوبر اجمل حقیقی ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان د افغانستان د څنګې یوې څېړونکي فرشته عباسی ویلي طالبان په بند کې د ښاغلي حقیقی د ساتلو لپاره هیڅ قانع کوونکي دلیل نه لري.
قضیه بازداشت غیر قانونی اجمل حقیقی
یک یوتیوبر د یو افغان یوټیوبر اجمل حقیقی او د هغه د ټیم د ناقانون نیولو قضیه لا هم روانه ده. څو میاشتې کېږي چې حقوق د طالبانو لخوا نیول شوي. متاسفانه تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې دوی چیرې دي، مدافع وکیل ته لاسرسی لري او کنه، او آیا کورنۍ حقوق لیدلی شي.
طالبانو نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې د جوزا په اتلسمه وویل چې حقیقي او ټیمي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیول شوي. د یوټیوبرانو له دې ډلې یو کس خوشې شوی خو د نورو برخلیک لا روښانه نه دی. یو شمیر افغانانو پر ټویټر یو کمپاین پیل کړی او له دغې ټولنیزې شبکې غوښتي چې د طالبانو حسابونه بند کړي. دغه کمپاین د بند طالبان په نوم پیل شوی او تر پرون ناوخته پورې 10,000 ځله ټویټ شوی و. دا کمپاین وروسته تر هغه پیل شو چې فیسبوک د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ملي ټلویزیون پښتو او دری پاڼې بندې کړي. د طالبانو ویاندویانو بیا د فیسبوک دا چاره د بیان ازادۍ خلاف ګام بللی او نیوکه یې پرې کړې ده. طالبانو بیا په ټویټر باندې د ملي ټلویزیون د فیسبوک د پښتو او دری پاڼو د بیرته پرانیستل کېدو په ارتباط هم یو کمپاین پیل کړی دی. ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په نیمروز کې د طالبانو مالی چارواکي وایي له ایرانه تازه څه باندې 3,500 افغانان راستانه شوي. د مالی رسنیو د راپور له مخې په نیمروز کې د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي په دغه شمېر کسانو کې څلور اویا کورنۍ په زور او 250 کورنۍ په خپله خوښه ستنې شوي دي. د افغانستان د کرکټ د شپږیزې جام په اتم پړاو کې نن هم دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړۍ لوبه د سهار په 9 بجو د پامیر زلمی او سپین غر پړانګان لوبډلو ترمنځ او بله هغه ماسپښین مهال د مس عینک او کابل بازانو ترمنځ کیږي. او ټاکل شوی د اوکراین، روسیې، ترکیه او ملګرو ملتو چارواکي نن په استانبول کې د اوکراین د غلې د صادراتو د بیا پیل هوکړه لاسلیک کړي. دا خبره پرون د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان دفتر کړی ده. دغو څلورو واړو لورو تیره اونۍ په استانبول کې خبرې وکړې او د تور سمندر له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیل معاملې ته نږدې شول.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات اټکل په راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 33.22، هرات لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.26، کندهار اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 26.25، مزار شریف لمر، د تودوخې لوړه درجه 26.29، او جلال آباد هم اسمان ځای ځای وریځ، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 28.9.
کولای شي خبرونه د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. را به شو د پروګرام معرفي ته. د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي دي د خبريالانو له زورولو لاس واخلي. دا ورسته له هغه چې یوې استرالیایي خبريالې شکایت کړې چې په کابل کې د طالبانو له لوري توقف شوې وه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې. طالبانو دا خبره رد کړې، خو آیا په رښتیا د دوی حکومت د خبريالانو له زورونکو سره حساب کتاب کولای شي؟ د خبريالانو یو مدافع پاړه وایي:
زه فکر نه کوم چې رښتینې توګه دې د طالبانو د حکومت چارواکي دې ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا هغه مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنیو خبریالانو په وړاندې په افغانستان کې رامنځته کیږي واضح ځواب ووایي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. په دې اړه هم راپور درته لرو چې په اروزګان کې وچکالیو خلک اندېښمن کړي.
شاش کام نه جواری کړلې دي نه ماش کړلې دي هیڅ شی نه دي کړلې پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مم نه دي پکړلې پر ټول والے کې د دوه پلو وبنسته چې مر ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو
په کابل کې د لیز واده شوې ده
دویش جوړو کابل کې د ډلیز مراسم په ترڅ کې واده وکړ دا هغه کسان و چې د اقتصادي ستونزو له امله د واده کولو توان نه درلود
تر پای را سره پاتې شي
د ګارډن رسپانې په خپل وروستۍ غړې کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستۍ ریپورت یې ولیکنه خبره کړې
د رسپانې په وینا د هم په لویدیځو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه تبصرې وې
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د خبري لانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبريالي لین او دانیل سره د طالبانو چلند ته اشاره وی طالب چارواکي دي د خبري لانو له زورولو لاس واخلي د استرالیایي خبريالي چې د امریکا له فارن پالیسی مجلې سره کار کوي له افغانستان تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقيف او په زور بخنی غوښتنې ته مجبوره کړی ده دا چې د خبري لانو د خوندیتوب کمیټې پراپور کې نور سره غلي او طالبانو تازه په دې اړه څه ویلي تفصیلی له اسد الله لودین اورو
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید د کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي د دغه کمیټې د پروګرامونو مشر کارلوس مارټاینز د لاسرنا ویلي د طالبانو له استخباراتو باید د خبريالانو د ګواښولو او توقيف پښتنه وشي د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په یوه اعلامیه کې د نوموړي په حواله راغلي چې طالبان باید له استرالیایي خبريالي لین او دانیل نه له هغې سره د شوي چلند له کبله بخنه وغواړي او خبريالان پرېږدي چې په آزاد ډول خپل کار وکړي د استرالیایي خبريالي لین او دانیل کیسه وروسته تر هغه ډیره رسنیزه شوه چې هغه په روسي ورځو کې له افغانستان ووته او ویل چې طالبانو توقيف او په زور یې د راپورونو په اړه بخنه غوښتنه ته مجبوره کړې وه د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبانو دغه خبرياله ویرولې غواخلې او په زور یې د بخنې غوښتنې ټویټ پرې کړی دی او دانیل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14مه کابل ته ورسېده په سبا یې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبريالې په توګه ثبت کړي نوموړي ویلي د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته ویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2021 کال راپورونه یې غلط دي او دانیل ویلي بلخی ورته ویل چې استخباراتي مسؤلان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي نوموړي د خبريالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19مه له خپل میلمستون نه ششدرک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر ته بوتله او هلته یې څلور ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخنه ونه غواړي زنداني بشي او دانیل همداسې وکړل پر خپل ټویټر پاڼه یې د 2021 کال څو راپورونو په اړه بخنه وغوښته او د جولای په 20مه له افغانستانه پاکستان ته ولاړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا ویلي دغه استرالیایي خبريالي ته ځکه د فعالیت ځانګړې اجازه لیک ورنه کړ چې د دې پټکو په ښکارا ډول د طالبانو پر ضد د وسلوال مقاومت ملاتړ کاوه بلخی زیاته کړې دغه خبريالي د خپل هغو راپورونو په اړه ثبوت نه دی ورته وړاندې کړی چې د یو شمېر طالب قومندانانو لخوا په زور د نجونو د ودولو او له هغوی د جنسي غلامي په توګه د استفادې په تړاو لیکلی وو بلور تپرون هم د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده په یو لارښود کې وویل چې د طالبانو پر غړو او مسولانو یې بې ځایه تور او له واقعت څخه لرې نقد شرعاً جواز نه لري طالبانو که څه هم ویلي چې خبريالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکوي خو یوناما د خبريالانو ملاتړو بنسټونو او خپل خبريالانو په وار وار ویلي چې پر رسنیز فعالیت فضا تنګه شوي او خبريالان ډاډه فعالیت نشي کولی
پراپور کې مو واوریدل چې د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې له طالبانو غوښتي چې د افغان او بهرنیو خبريالانو زورول ودروي دغه کمیټې غوښتنه کړې چې د طالبانو استخباراتي مسؤلان باید د خپل چلند په اړه وضاحت ورکړي او له استرالیایي خبريالي بخنه وغواړي په همدې حال کې تازه د طالبانو مشر یو لارښود خپور کړی او هلته یې د ټولنې د نورو اړخونو ترڅنګ له رسنیو هم غوښتي چې پر طالب چارواکو د دې په خبره بې ځایه تورونه ونه لګوي پام دې اړه مې همکار اسد الله لودین له افغان خبريال شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې د طالبانو استخبارات بل نورو خبريالانو سره د خپل چلند حساب کتاب ته چمتو شي که څنګه
زه فکر نه کوم چې په ریښتینی توګه د طالبانو د حکومت چارواکي د ته حاضر شي چې داسې پښتنو ته یا غو مسایلو ته چې د نړیوالو یا کورنۍ خبريالانو په وړاندې په افغانستان کې رامسته کیږي واضح جواب وایي. دوی سیدا چې د دې خبرې په اړه به یو څه وضاحت ورکړي، لیکن هغه وضاحت او هغه خبرې به نه د نړیوالو نه هم د کورنۍ خبريالانو او رسنۍ او د مسؤل نو د خنات وړ وګرځي.
همدار صاحب، طالبان ادعا کوي چې کورنۍ او بهرنۍ خبريالانو ته د آزاد فعالیت زمينه برابر کړي، خو یو شمیر خبريالان شکایت کوي چې فضا پر تنګ شوه. تاسو رسنیز فضا څنګه ارزوي؟
د تیر یو کال راهیسې کله چې طالبان قدرت ته ورسېدل، تر هغې وروسته د افغانستان رسنیزه فضا چې د له ګواښ سره، له ننګونو سره، له محدودیت سره مخ شوله، دا په واضح توګه خبریالانو حس کړله. خبریالانو چې په رسنیو کې هلته کار کاوه، هغوی له ګواښ سره مخ شول. په وار وار د طالبانو د استخباراتو او نور ارګانونو لخوا هغوی جلب شول، هغوی ته ګواښونه او ګوتسنډنې او تهدیدونه وشول. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې رسنیزه فضا د تیر یو کال راهیسې د طالبانو په حاکمیت کې ډیره مغشوشه وه.
د طالبانو مشر همدا پرون هم یو فرمان کې وویل چې رسنۍ باید د طالبانو پر غړو او مسؤولانو تورونه پوری نکړي، او وی ویل چې دا ډول تورونه او بی واقعیت نقد شرعاً جواز نه لري. دا په څه معنی؟
زه فکر کوم دا د طالبانو د مشر دا فرمان هم د اندېښنې وړ دی، ځکه که یو رسنۍ، یو ژورنالیست او یو عام وګړی د یو چا په اړه باندې خبرې ونه شي کړلای او داغه نیمګړتیاوی را برسیره نشي کړلای، نو زه فکر کوم ټولنه د یو جمود او درېدلې حالت وخوا تر زی. نو په دې حساب باندې زه فکر کوم چې کوم تازه فرمان چې د یو ځلی بیا او لا نور هم هغه محدودیتونه چې مخکې لګول شوی وو، رسنۍ او خبريالان او عام خلک ورسره په ډار کې وو، یو ځل بیا به دغه فرمان لمخې او دغه فرمان نه وروسته نور هم د ډار او تشویش او اندېښنې چې د احساس کوي. نو زه فکر کوم چې دا ټولنه او د طالبانو حکومت یو صحیح او هغه حقیقي طرف ته چې خلک د حقایقو نه باخبر شي نه بیایي.
د خبریالانو مدافع او خبریال شفیق همدرد چې د طالبانو د چلند په ارتباط خپل نظر او تحلیل له موږ سره شریک کړ.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان وایي په افغانستان کې وضعیت د بتر کېدو په حال کې دی. ښاغلي رحمان دغه څرګندونی پرون په قرغزستان کې یوې غونډې ته وکړي او ویل طالبانو تر اوسه د نړیوالې ټولنې او افغانانو باور نه دی ترلاسه کړی. دا څلورمه مشورتي غونډه د منځنۍ آسیا د مشرانو لخوا جوړه شوې وه. تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
د تاجکستان ولسمشر یو ځل بیا وویل چې د افغانستان وضعیت ممکن پر منځنۍ آسیا منفي اغیز وکړي. امام علي رحمان د پنځمه پورس په قرغزستان کې د منځنۍ آسیا د مشرانو څلورمې مشورتي غونډې ته وویل افغانستان کې وضعیت د لا ترینګلتیا خوا ته روان دی. دا چې ښاغلي رحمان د افغانستان په اړه نور څه ویلي، د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه خبريال کیومرس اتای په اړه وایي.
آقای امام علی رحمان در نشست قرغیزستان از حکومت طالبان تنقید کرده است.
در قرغیزستان په غونډه کې ښاغلی امام علی رحمان د طالبانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د نږدې کال په تیریدو نه دی توانیدلی د نړیوال ټولنې او د افغانانو باور ترلاسه کړي. رحمان وویل طالبانو د خپلو ژمنو خلاف داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټول فکرونه او قومونه په کې ځان وګوري. هغه وړاندوینه کړې چې د افغانستان وضعیت لا ترینګلی کیږي او دا نه یوازې پر منځنۍ آسیا بلکې د ایشا پر هیوادونو هم ناوړه اغیز کوي.
روسیایي تاثیر بدی خود را خواهد گذاشت.
دغه راپور تر لیکلو پوری طالب ویاندو یانو د امام علي رحمان د خبرو په اړه څه ونه ویل، خو مخکې ویلی و چې حکومت پراغ بنسټه او د ولس لم لا تړه برخمن دی. د تاجکستان ولسمشر د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته ویلی و چې هیواد له افغانستان سره ګډه پوله لري او هلته د وضعیت په اړه بې تفاوته نسی پاتې کېدی. رحمان هغه محل اندیشنه شوولې و چې د طالبانو په واکمنې دو د القاعده شبکې او داعش زرګونه زندانیان آزاد سیوي چې په خبرې سیمی او نړۍ ته یو ګواښ دی. د تیرې سیشن می پراز ملګرو ملتونو هم په یو راپور کې وویل چې القاعده شبکه لا هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دغه راپور کې یادونه سوې وه چې د افغانستان په ځینو سیمو کې هم القاعده شبکه فعاله ده. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرې کې دا راپور رد کړ.
دغسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته ژمن ده چې چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسي او د ژمنې ته متعهد ده.
د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونه افغانستان کې د داعش له حضوره بیره لري. د طالبانو حکومت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د داعش درې غړي ووژل او پنځه نور یې ونیول. طالبان وویل دغو کسانو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلی وو. ملګرو ملتونو هم تیره جون میاشت کې وویل چې داعش وسلوال افغانستان کې د طالبانو په وړاندې یو عمده ګواښ دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اورزګان کې سکهال سلګونه زره جریبه زمکه ده او بو د نشټوالې لامل شاړه پاتې د غولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخ دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
دا جړاوی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ زپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. دا د کسانو شمیر چې تر سلو زیات دی د اورزګان ولایت د خاص اورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر سلو سیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادی ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادي چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګاټه ترې اخیستل. دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مجوله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار د کری یو بزګر دی. ازادي راډیو ته ویل چې ساش کالی لاس جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاته سوې ده. نوموړی وایي حیران پاته دي چې څه وخوري، نه کار روزګار سته، نه بله ګټه او مځکې هم شاړې پاته سوې.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شاش کال دی چې زما وروره زه به دی درتوامه چې پروش کام یو لږ ماش کرلی وه. شاش کام نه جباري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر مځکو مو سپېره بادونه چلیږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والا کې د دوه پلو وب نسته چې موږ ساده یو دوه پلی بینډی وبوکو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډیر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې ځکه شاړه پرته ده بلکې شنه باغونه هم د اوچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه راوتي کړي دي. خیر وچ نه نوی مونږ اوچېږه وته دې باد اوچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ پکر ته ولاړ دغه ته ګوډی نه لري شي نه لري فارم.
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداري ولاړ دي، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ځي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن چې په کورونا اخته شوی وای وضعیت ښه ده. سپینی ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د ښاغلي بایدن د کورونا معاینه مثبته ختلی. تفصیل اسد الله لودین اورو.
وروسته له دې چې سپینی ماڼۍ پرون په کورونا د جو بایدن د اخته کېدو خبر ورکړ، خپل بایدن پر ټویټر وویل چې وضعیت ښه دی او کار ته دوام ورکوي. دای وایي زه دوه ځله واکسین شوی یم، دوه ځله مې هم د واکسین تقویتي دوز اخیستی. نښې نښانې ډېرې کمزوري دي. زه ستاسو له اندېښنو مننه کوم. وضعیت مې ښه دی. ډېر کارونه دي چې باید ترسره شي او زه د اجراءاتو ته دوام ورکوم. د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کرین جان پیر ویلي، بایدن ته د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم دوا ورکول کېږي او سپینې ماڼۍ کې به قرنطین وي. سپینې ماڼۍ ویلي بایدن به خپل کار ته دوام ورکوي. د سپینې ماڼۍ ډاکټر ویلي بایدن ته د چهارشنبې په ورځ ریزش، ستړیا او وچ ټوخی پیدا شو. بایدن د جولای په 14مه د اسرائیلو او سعودي عربستان له سفره بیرته ستون شو. هغه د چهارشنبې په ورځ له یوه ډله قانون جوړونکو سره ماساچوسټ ته هم سفر کړی و.
له خبرونو ور اخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشول اجمل اند به وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څرغلی.
د ګارډ اند رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي ریپورت ولې کنه خبره کړې. د رسپانې په وینا د ملګرو ملتونو یو لوی اندېښنه د مجازات په وړاندې د هغه طالبانو د معافیت ده چې د اعتراض کوونکو، رسنیو، مظاهرچیانو او د مدني ټولنې د فعالانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړاویو کې ښکیل دي. د ګارډ اند لیکنې په یو بل برخه کې راغلي، په تیر یو کال کې یعنی وخت د طالبانو لبیا رسیدو را ورسته د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړې درېدلې او ولسی مرګ ژوبله کمه شوې ده، خو حکومت نه دی توانېدلی چې د خلکو په ځانګړې توګه د قومي او مذهبي اقلیتونو امنیت هسې چې په کار ده ونیسي. ورځپاڼه زیاتوي ملګرو ملتونو تر ډیره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې او د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د وزارت د چلند په اړه اندېښنه ښودلې. دا طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ډیرو هغو فرمانونو مسول بلل کیږي چې پر افغان ښځو یې محدودیتونه لګولي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ملګرو ملتونو دا رپورټ رد کړی او تبلیغات یې بللي. د دوی په وینا هیڅ ډول شواهد یا اسناد د هغو بشري سرغړاویو په اړه نشته چې ملګرو ملتونو په خپل رپورټ کې یاد کړي، خو د بشري حقونو یو شمیر ډلو او فعالانو تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بشري سرغړاویو موجودیت ته ګوتنی ولیدا. ملګرو ملتونو همدارنګه په خپل ریپورت کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ راورسته زیاتیدونکو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې. ډیپلوماټ خبرونه په کابل ښار کې دی وی چادرې لرونکي خزي عکس خبر کړی دی او لیکلی دی فاطمه وجاهت نو لسکلن ده او د طالبانو له تیرې واکمنۍ راورسته دنیا ته راغلی. فاطمه وایي د طالبانو د پخانی واکمنۍ پاړې خپل مور اوریدلې وو، خو خپل په هغه وخت کې د خپل مور ژوند تجربه کړي. فاطمه د طالبانو تر راتګ مخکې په ټولنیزو او هنري فعالیتونو بوخته وو او د کاري و برخې پر دیوالونو انځورګری وو. هغه خبرونه ته ویلي اوس ان ترې د ورځو شمیر هیر دی، بی برخلی کده او لبی کاری ټول ورځ په خپل ټلیفون کې بوخته ای.
د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نګدې 100 میلیون افغانۍ په لګښت د مریضې برېښنا څلور شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به لسین څخه او به پورته کیږي او پر څلور زره جریبه للمه ځمکه د کارکېلې وړ وګرځي. د خلکو په خبره په پروژو کې د کمزورو وسایلو لګولو سره یاد سیستم بې ګټې پروت دی. په دې اړه لسیمینه د ازادي راډیو خبریال رپورټ را لېږلی.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د یو نوی میلیونو افغانیو پر لګښت جوړی شوی څلور پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ لسین څخه د اوبو خېژولو او پرې د څلور زره جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوي، خو اوس یو جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یې خیوایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلی جوګه بشي.
کوم سولر پمپ زمونږ د فصلال مکه لګیدل چې دولت په ډیر مصارف وکړل او هغه پیاده ونه کړس کار نه کوي.
خاغلی خان پاچا بای د کوم کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوی هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي خو بزګران د اجاره ورکول وس نه لري.
چې په ځمکه کې لګیدل دا سړی زمونږ یخن نیولې په مونږ اریزه کړې ده چې مال اجاره راکړي مونږ شورا یې سره تنخړی وو او مونږ ته اوبه نه دی راکړی شوی چې اوبه زمیندار ته ورنکړی شي نو زمیندار نه وسه هغه مجرم مونږ غواړو هغه یوز به تی غواړو چې تا کور والا په خپل عاجزه مشکل کې یختار ازمکه تار ازمکه شونی ولې دا په دې په یو روپې نشته.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د یو نوی میلیونو افغانۍ پروژې جوړي او د ګټې وړې وګرځوي او کدا سي نوی نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د شخصي ټولونو په زمیدار په خپل پیسو وای خو دغه شیشې دې ته توزیع کی چې ټولاند د نړۍ پورې دا ساحه ان شاء الله د شړزم کې نوبونه خړو بشي او مسلمانان به یو سر زغزان لپاره پیدا کیو دا د فقر او لږه ورکه شیا تا دا چې زمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېر ولایت ته مونږ بوسو دانې غنم ارزکو میوه ارزکو.
په کونړ کې چارواکي به وایي چې د څلور واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړی او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي.
وربشو کابل تالتا پرون د دوو بنسټونو لخوا د دوو شتو جوړو لپاره ډلیز واده تر سره شو. د دغه ډلیز وادو